درنو دوستانو ستړي مشهي دا خبري خبرونه هم له مهمو خبرونو پیلو. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د دواړو خواو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا په تړاو ټلیفوني خبرې کړې دي. جی شنکر پرون پر خپل ایکس شبکه ولیکل چې نن ماخامې له امیر خان متقی سره خې ټلیفوني خبرې درلودې. نوموړي زیاته کړې چې د هند او افغانستان ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره د د په وینا د ناسمو او بیا اساسه راپورونو لارې د ورستیو هڅو په وړاندې د متقی قاطع درسته حرکت ویلې. د هند بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلې په دې ټلیفوني خبرو کې د افغان ولس سره د هند دودیزي دوستۍ او د افغانستان د پرمختیايي اړتیاو پر دوامدار مملاتړ ټینګار کړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلې دواړو خواوو د دواړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، تجارت او د ډیپلوماټیکو اړیکو د کچي پر لوړولو خبرې کړي. له دې وړاندې د روانې میاشتې په بهیر کې د هند د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان، پاکستان او ایران د څنګ عمومي رئیس او ځانګړي استازي آنند پرکاش کابل ته په سفر کې له امیر خان متقی سره خبرې کړې وې. د هند بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره دغه ټلیفوني خبرې څو ورځې وروسته له هغه کوي چې د هند لخوا په پاکستان پر ځینو اهدافو بریدونه وشول چې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د امریکا د متحده ایالاتو په منځګړتوب اوربند وشو. د افغانستان بانک پرون وویل چې د نقدو معاملو د اسانتیا او اقتصادي دوران څخه د زړو بانک نوټونو د ایستلو په هدف 840 میلیونو نه زیات افغاني بانک نوټونه د هیواد په شمالي زون کې سوځولې دي. په خبر کې ویل شوی چې په دې سوځول شو بانک نوټونو کې د لسو، شلو، پنځوسو، سلو، پنځسو او زرو افغانیو په ارزښت بانک نوټونه شامل و. د چارواکو په وینا دغه پیسې تر دقیقې شمیرنې وروسته او د دندې لپاره د ګمارل شوي د بانک د استازو تر څارنې لاندې سوځول شوي دي. د افغانستان مرکزي بانک تر دې وړاندې هم څو ځله د زړو بانک نوټونو د سوځولو ریپورټونه ورکړي دي. تاکل شوی چې د روسیا او اوکراین ترمنز ل درې کلن زنګوسته د سولې مخامخ خبرې نن په استانبول کې وشي، خو دواړو خواوو د لوړې کچې هیاتونه نه دي استولي چې دې کار د دویمې نړیوالې جګړې راوروسته په اروپا کې د اوږدې شخړې د پای ته رسولو لپاره هیلې راکمې کړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي هیواد یې د روسیې د پلاوي د کچې مطابق یو پلاوی استي. نوموړي دا خبر وروسته له هغې وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ده سره په ترکیه کې د مستقیم لیدنې وړاندیز رد کړ. پوتین په خپل دغه خبرو ته د نه تک پریکړه وکړه او پر ځای یو ټکنوکرات پلاوی واستو. زیلنسکی بیا د سولې هوکړې ته د پوتین پر شمنتیا شک څرګند کړ او د مسکو له خوا لیږل شوی هیئت نمایشي وباله. زیلنسکی د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر لیدنې وروسته پرون په انقره کې خبریالانو ته وویل بدبختانه دوی دغه خبرو ته جدي نه دي. هغه زیاته کړه د اوکراین د هیئت مشیبه د دفاع وزیر رستم عمرو کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنځشنبه په ورځ په ترکیه کې له خپل سوریایي سیال اسعد حسن الشیبانی سره کتلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ښاغلی روبیو له اسرائیل سره د سولې لپاره د سوریې د لیوالتیا، په دې هیواد کې د ایران د اغیز د پای ته رسولو، د هغو امریکایي وګړو د برخلیک د معلومولو په برخه کې چې په سوریه کې وشل شوي یا ورګدي هڅو، او همداراز د سوریې د ټولو کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو د ژمنو هرکلی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې لیدنه کې همداراز ټینګار کړی چې سوریه د ټولو وګړو بشري حقونه پرته له دې چې د هغوی قوم یا مذهب په نظر کې ونیول شي رعایت کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات می قبول کئ کډرمنو او درنو زده کوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس مې درن وزي درسي موضوع ته هلمند يم چې تاسو ټول درنو او خواجه زده کوونکو برتره او جوړ او صحتمند او سړي او صحت چمې بم پتنې. درنو ګلری سکون کوله کسرنګ چې زمرستا سودنن رسی درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې د افغان مشهور مېرمنې پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو. خوشو ګلری سکون کو زمرستا سودنن رسی درسي موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حق له کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپل سحری یا هم چهره له عمل څخه وکول سپي نه بازې د افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمیرل سي. دغه افغان مېرمنې د ژوند په حق له لولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کو چې څوک چې د زړه لیوا او څنګه یې د خپل سری له عمل څخه وکول شوی نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله من دی چې تاسو ټول درنه او پر زده کوونکي د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو ګلالي زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې چې ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځان سره ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې شپږویشتم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو ګلالي زده کوونکو ممکن تاسو د میرمن شربت کولی د نامه سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت کولی نوم د خپلو خپلوانو قربانو او د یو چا څخه اوریدلی وي، خو شاید د دې د ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمن څوک وه، چیرته زیږېدلې وه او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت کولی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړئ. لولو چې میرمن شربت کوله څوک ده؟ شربت کوله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږېدلې وه. لولوچی میرمن شربت کوله په خپل په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږېدلې ده. د 1908 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. ترنو ګلالي زده کوونکو کله چې په 1908 کال د دغې لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل سوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت کولي مور او پلار وژل شوي دي او همچنان په دغه وخت کې ووژوله چې د هغې او د هغې وروڼه دې ته مجبور سپله ترڅو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت کوله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالي زده کوونکو کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه شول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت کولي سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویله او د هغې د ژوند په هکله یې وضاحت ورته ورکړه. رسنیو ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحادیه د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سوله. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1904 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1904 کال و په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان راولېږل سو ترڅو دوی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېری یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت کولي هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنی کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دوی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت کولي دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دوی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه مقري دغه عکس د میرمن شربت ملي د خپور کړی د دې له امله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو زده کوونکو لولو چې مخې ته څه کېږي. شربت ګلی په پاکستان کې د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلل. ماکري د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. وروسته تور پورې شو چې ماکري د عکسونو اخیستلو اجازه نه وه اخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کېدي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه وو ته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت ګله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې مشت و یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت ګله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله چې په هغه وخت کې کله چې ماکري د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستل، نو د هغه څخه وروسته په ماکري باندې دا تور پورې شو چې ماکري د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ یو افغانه میرمنه د خپل ورنی سه بهار و نورو نرنو ته خپل مخوشی. یعنی درونه زکونکو کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکري باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتل چې دا عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1950 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو ماکري چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یادېده چې دغه مهال په 1950 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې یې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او هم چنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده شوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور شو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړل او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1950 کال د جون میاشتې وه، دوهم ځل یې د شربت ګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 15 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپل درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1950 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او هم چنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه شو. نو د هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو او هم چنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 15 کلیزه وه، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت ګله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع وه. یعنی درنو زده کوونکو په هغه وخت کې میرمن شربت ګله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث وو. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2022 کال کې شربت ګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکې کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی هم چنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماشو په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت ګلی د لټون په حق له باندې څېړنې وسپلې تر څو مېرمن شربت ګلی پیدا سي او د هغې د ژوند په حق له معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا په خپله د ټولنیزنی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حق له معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې مېرمن شربت ګلی د یوې مېرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په هکله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په اکلی ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې مېرمن شربت ګلی د دې مېرمنې سره خپل احساسات شریکول نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړی اخیستی و نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا بخپریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ ښه په یاد ده. هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته. خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ما ته یې وویل چې داسې نه باید شوی وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و ندی. یعنی کله چې مېرمن شربت ګلی د عکس واخیستل نو په هغه وخت کې مېرمن شربت ګلی کورنۍ چې کله خبره شول نو مېرمن شربت ګلی ته وویل دا ښه کار نه دی چې اوسو که چیرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه وه. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د پامیل له خوا څخه دې ته ورپېښې کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو دا اوس زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ او تاسو نن د مېرمن شربت ګلی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړه چې مېرمن شربت ګل څوک وه، چیرته زېږېدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. مېرمن شربت ګله هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه کومه افغان ان کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او همچنان درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه سوي یاست. تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیله او احترامات می قبول کی. قدرمن او درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او خوږه زده کوونکي به راتلو او جوړ او صحت مند یاست او د صحت چمې بوم پتن وي. درنو ګلری زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ نن ورځ موږ تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمنې پیژنه او د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو. خوشو ګلری زده کوونکو تیره ورځ لوست کې موږ تاسو مېرمن شربت ګله وپېژندل. د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې مېرمن شربت ګله څوک وه، چېرته زېږېدلې وه او څنګه وکولی سوای چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې له مشهورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. نو د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همداسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې مېرمنې د ژوند په هکله لولو او د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو. نو هیله منده یم چې تاسو ټول درنه او خوږه زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشحال غلی زده کن که مخیل دینی چیز استاسو لست بایل کم تاسو چول درن زده کن که باید لخبول زنو سر اخبال کلم ده نوت کتاب چا و کتاب لخبول زنو سر ولری ترسو ده نم رزی ده لست مهم نکات بخبول کتاب چو که لخبول زنو سر نوت که اپراتون که وقتون که نه وزیده چی تاس باتری استفاده که بلکه لخبول نور ملکون و دوستان سر به هم شیر کوی شما درنو زده کن که واس هم رزو ده خبال نوی لست پر لور پندی نن رز مروستاس و ویشتم لست موضوع میرمن الهی ده ولو چی میرمن الهی سوک و سدور شخصیت و سرنگه و کول اسپای چی ده پانستان پا تاریخ که خبال نمزای پرزای که او ده پانستان پا تاریخ که یولا مخکش و اپانو میرمنو لجمرو سخه وش میرل سی نو هیل من دیم چی تسترول درنو زده کن که خبال درس متوجه و سیرین مرمن الهی مرمن الهی د بایزید پر روشان د زوی جلال الدین لور و چې د نورو دینی علومو ترڅنګ د بایزید پر روشان مشهور اثر خیر البیان او مقصود المؤمنین لپاره لوستي د علم پوهې پزلیت او غره اخلاقو خاوند ډیره صحیح او پر قرآن او مهربانه مرمن و ترنو خوژز د کون کول بلو چې مرمن الهی د بایزید پر روشان د زوی جلال الدین لور و یعنی د بایزید پر روشان مسیح او د جلال الدین لور و چی په خپل وخت کې د دینی علوم ترڅنګ هم چنان د خپل نیکه بایزید پر روشان مشهور اثر چې د غول جمهور څخه یو خیر البیان او بل مقصود المؤمنین و د خپل پلار جلال الدین څخه لوستلی و د هغه وخت یو عالم پوخه فاضله او د غوړو اخلاقو خوند و کوم چې په ډیر زیات صحابتي دروزه او هم چنان یو ډیر زیات زړسواند او مهربانه مرمنو له جمهور څخه شمیرل کېدل چې همیشه یې د غریب او مسکین خلکو سره همکاري کول په یو زرو دولس پژمیز کال کې چې جلال الدین روشانی په غزنی کې له مغولو سره په یوې جګړه کې سخت ټپي او بیا له همهغه ټپه مرګ ته نږدې شو خپل لور الهي د خپل وراره د شیخ عمر د زوی احداد په نامه کړه او د خپلې ګوتمۍ د مهر په حق لیې چې د مشري نښه وه هم احداد ته د ورکولو وصیت وکړه درنو او گلالیز دکون که پا یو زرو دولس سپجمعیز کال که کلچی جلال الدین روشانی پا غزنی که ده مغولو سره پا یو جگره که سخت پیشو او رست ده حقه سخه ده ده غطاب لعمل سخه ده ده جون تا خطر پیشو او ده لمرک سره مخا مخصو نه پا حقه وقتی جلال الدین روشانی ده پریکره وکره ترسو خبال لور ده خبال راره شیخ عمر زوی اخدات ورکری او ده حقه پنامه یکره په هغه وخت کې د خپلې ګوتمۍ چې د مهر په حق له سره یعنی د هغې ګوتمۍ یو مهر و چې په هغه وخت کې دغه ګوتمۍ د هر چا سره وای هغه څه شو د یو مشر په توګه سره معرفي کېده نو د دغه ګوتمۍ چې د مشري یو نښه وه د دغې وصیت یې هم وکړه چې دا ګوتمۍ باید اهدار ته ورکړل سي چې په هغه وخت کې اهداد د یو لغښتلو او قهرمانو ځوانانو له جملو څخه وو الهي له اهداد سره واده وکړه ډېره پرې ګرانه وه او زیاتره چارې به یې د هغې په خوښه او مشري کولې په اولادونو کې یې زوی عبدالقادر او لور یې دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او طریقت په لړ کې له نوم او شهرت څخه برخمن دي مېرمن الهي د هغې زمانې له مغولو ګورګاني حکومت سره د روشانیانو د ملي مبارزو په لړ کې فعاله ونډه لرله او خپل میړه او بیا وروسته خپل زوی عبدالقادر ته به یې غوره مشورې ورکولې او فکري مرسته یې ورسره کول درنو ګلالۍ زده کوونکو کله چې مېرمن الهي له اهداد سره واده وکړه نو په هغه وخت کې مېرمن الهي خپل خاوند ته ډېره زیاته ګرانه وه او زیاتره وخت به یې خاوند اهداد له دې څخه په زیاتو چارو کې مرسته غوښتل او د دې په سلا او مشوره سره به یې کارونه سرته رسول او هم چنان درنو خوږو زده کوونکو په هغه وخت کې د مېرمن الهي په اولادونو کې چې یو د دې زوی عبدالقادر او هم چنان د دې لور دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او ترکیت په لړ کې یو له مشهورو اشخاصو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په هغه وخت کې یې ډېر زیات شهرت څخه برخمن وه او هم چنان په هغه زمانه کې مېرمن الهي د مغولي ګورګاني حکومت پر وړاندې باندې سخته مبارزه سرته ورسولې چې په هغه مبارزه کې مېرمن الهي فعاله ونډه درلودله او هغه وخت کې نه یوازې دې چې د خپل خاوند سره یې زیاته مرسته او کومک کول کله چې د دې خاوند مړ سو د هغه د مرګ څخه وروسته د خپل زوی عبدالقادر نن سره به یې هم زیات مرسته او کومک کوله هغه ته به یې غوره مشورې ورکولې او په فکر کولو کې به یې مرسته او همکاري ورسره کول کله چې په یو زرو پنځه دېرشم سپږمیز کال کې د مېرمن الهي میړه اهداد شهید شو او د هند مغولو ګمارلي چورلکي مزبار د خیبری دری لاری خپل لشکر سره کابل ته روان و. میرمن الهی او افریدی او روزګرزی قومونه او د خپلو پلویانو لشکر راټول کړله. پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه. یعنی کله چې په 1015 سپږمیز کال کې د میرمن الهی خاوند اهداد کله چې شهید سو، نو په هغه وخت کې د مغولو حکومت چې کومې چورلکې دی ګمارلې وې، په هغه وخت کې د مسپر او د خیبر پر درې پر لارې باندې یې له خپلو لشکر سره روان کړي وه کابل ته. دی چې شوه روان وه، نو میرمن الهی د اپریدی او اورکزی قومونو سره د خپلو پلویانو لشکر راټول کړل، تر څو د ګورګانی کوم لشکر چې دی، کوم مغولو حکومت چې دی، د هغوی پر وړاندې برید وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه، ماته او په ډیر سخته مرګ ژوبله یې ور واړول. وروسته چې بیا روشنی غورځنګ له یوې خوا د خپل منځني اختلافاتو او له بلې خوا د ګورګانی حکومت د سختو بریدونو په نتیجه کې کمزوري شو. یعنی کله چې میرمن الهی دغه پوز د دوی پر وړاندې باندې ودروه، نو ګورګانی حکومت ته یې سخته ماته ورکړه او هغوی ته یې سخته مرګ ژوبله ور واړول. خو وروسته د دې مرګ ژوبلې څخه وروسته د میرمن الهی چې په کوم حکومت کې و، یعنی د دې دغه غزنی کوم حکومت چې و، په دغه حکومت له ډېر زیاتو غورځنګونو او ډېر زیاتو سیاسي ننګونو او ستونزو سره مخامخ سو، چې په هغه وخت کې روشنی غورځنګ د جمهورې څخه یو پخپله خپل منځني اختلافات و، چې د دوی په خپل منځونو کې اختلافات او ستونزې رامنځته شولې، او له بلې خوا څخه دوی د ګورګانی حکومت د سختو بریدونو سره مخامخ و. نو په همدې خاطر سره دوی له کمزوري سره مخامخ شوله، او د دې هغه کوم حکومت چې و د ستونزو او مشکلاتو سره نور هم مخامخ شو، او په ستونزو مشکلاتو کې راشکیل شو. میرمن الهی د هغې زوی عبدالقادر او د هغې ځینې نور خپلوان د مغولي واکمن شاه جهان د پوځونو په لاس هند ته بوتل شول. هلته ځینې بندیان او ځینې نظربنده او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړل شوې. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې د روشنی حکومت له مغولي حکومت سره مخامخ سو او د هغوی پر وړاندې دی کمزوري سول، نو په هغه وخت کې د میرمن الهی او د هغې زوی او د دوی ځینې نور خپلوان د مغولي واکمنۍ چې په هغه وخت کې هغوی واکمنۍ درلودله، نو د هغې واکمنۍ مشر چې و شاه جهان په نامه سره یادېده، د شاه جهان د ځواکونو په لاس باندې ورغلله، هند ته بوتلل شوله، او دوی څخه ځینې کسان په هند کې نظر بنده شوله، ځینې کسان بندیان شوله، او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړلې تر څو دوی هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربندی کې مړ شو. میرمن الهی له خپلو لمسیانو قدرداد او مهدی داد سره په دقن کې اوسېدل. نوموړي هغوی ته وصیت کړی و چې تر مړینې وروسته به یې مړی تیارا ته لېږدوي، او د اهداد تر څنګ به یې خاورو ته سپاري. د وفات نیټه یې معلومه نه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې مغولو حکومت چې د شاه جهان یې واکمن و، کله چې دوی د مغولو حکومت د دوی واکمني ونیوله، دوی مات کړله، نو په هغه وخت کې عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظر بند سو او هلته مړ سو. کله چې میرمن الهی زوی عبدالقادر خان مړ سو، د هغه څخه وروسته میرمن الهی د خپلو لمسیانو چې د قادرداد او مهدی په نامه سره یادېدل، د هغوی سره یو ځای په دکان کې اوسېده. نوموړي خپلو لمسیانو ته دا وصیت وکړه، تر څو کله چې دا مړه سي، د دې د مړینې څخه وروسته باید د دې مړي تیرا ته ولېږدول سي، او هلته د دې د خاوند اهداد تر څنګ خاورو ته وسپارل سي. نو د تاریخ او تاریخ پوهانو د دې د مرګ نیچه نه ده معلومه کړې، خو د دې دقیق د وفات نیچه معلومه نه ده. خو مونږ د دې د وصیت کوم وصیت دې کړو، هغه وصیت په حقله په کتابونو او اثارو کې ویل شوی دی. خو دا څرګند دی چې لمسیان یې د میرمن الهی وصیت پر ځای کړي، په تیرا کې یې د میړه اهداد تر څنګ شخه کړې ده. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د ملي مبارزو د ویاړونو ګمارونو او د لمنځني او درناوي له امله په ننګرهار کې د انجونو یو لیسه د دغې نومیالي میرمنې په نوم نومول شوې ده. درنو خوږو زده کوونکو، لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې د میرمن الهی د مرګ یې هم وفات نیچه معلومه نه ده، مګر دا معلومه ده چې د میرمن الهی بودایی ملمسیانو د دې وصیت ځای پر ځای کړه. دا یې تیرا ته ولیږدل او هلته یې د خپل خاوند اهداد تر څنګ په خاوره کې شخه کړل. د میرمن الهي د علمي شخصیت او د هغې د ملي مبارزو او ویاړونو او کارنامو څخه دا معلومیږي چې دا د یو افغانستان یو زړوره اتله او قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې خاطر سره د دې د درناوي او د هدې د دغه کارنامو د لمانځلو په خاطر سره په ننګرهار کې یوه د انجینو لیسه ده چې د میرمن الهي په نامه سره نومول شوې ده او د دې د نوم یادونه پکې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن الهي د ژوند په حق له معلومات ورلوستل چې میرمن الهي څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې سرته رسولي وه. لنډ او خلاصان که موږ تاسو ټول وایو، میرمن الهي په خپله د روشاني واکمنۍ له مشاهي کورنۍ له جملو څخه وه، کوم چې د بایزید روشان لمسی او د جلال الدین روشاني لور وه، او همچنان د احداد میرمن وه چې په هغه وخت کې د خپل حکومت په دفاع کې ستره او فعاله ونډه درلودله او د افغانستان یو له اتلو قهرمانو او نومیالیو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې رسو. ستاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز تاسو ټول درانه زده کوونکي ولیکئ، او همچنان د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار تاسو ټول درانه زده کوونکي باید وکړي. نو نه یوازې چې د نن ورځې لوست به تاسو ولولئ، بلکې د دې ترڅنګ د نن ورځې د لوست ترڅنګ به تاسو د تېرې ورځې پر لوست باندې هم تکرار کوئ چې تاسو څه لوستلي وه، د څه په حکمه معلومات ترلاسه کړي وه، او همچنان هغه معلومات به د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریکوئ. نو نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس سفرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. د ژوند چارې به مو ښه پر مخ ځي. تاسو ټولو ته شرخ لاست وایم. د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنۍ شپه سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د باور جوړول دي. د چې باور څه دی، څه ډول جوړیږي او څنګه کولی شو پر خپل ځان باندې باور ولرو. د همدغه باور جوړول، پر ځان باندې د باور درلودل زموږ په ورځنۍ ژوند، زموږ په پرمختګ، زموږ په ذهني روغتیا، زموږ پر فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري، نن به موږ او تاسو په همدغه لوست کې باندې وپوهیږو. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوستو رخننۍ شی ور سره ملتیا وکړئ. ټول هغه لارښوونې، هغه لارې چارې چې دلته تاسو ته موږ وړاندې کوو، تاسو دغه څخه ګټه واخلي او په د قطو لیولتیا سره ورته غوښونی سي او هڅه وکړي چې په خپل ژوند کې هغه عملي کړي. نو موضوع مو د باور جوړول دي. چې د باور جوړول په دې معنی چې تاسو په خپل ورتیا او باندې، پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور ولري، یعنی دا یو مهارت دی چې تاسو هغه کولای شئ د وخت په تېرې دو سره یا په خپل ژوند کې نسی کولای په یو واري دغه باور رامنځته کړي. دا وخت نسی ستاسو څخه چې دغه باور تاسو پر ځان باندې جوړ کړئ، او دا بیا ستاسو د شخصي، ستاسو د ټولنی، ستاسو په مسلکي، د مسلکي ژوند په شکل کې هم ستاسو سره مرسته کوي. د باور جوړول تاسو ته د خطرونو د منلو ورتیا درکوي، تاسو ته دغه توان دا ورتیا درکوي تر څو تاسو خطرونه ومني. د مختلفو ننګونو سره چې کله تاسو مخامخ کیږئ، د هغه ننګونو، د هغه ستونزو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدفونو ته د هور سره په پوره هوډ او په پوره هڅو سره تاسو ته د رسیدلو ورتیا درکوي. یعنی د باور جوړول په دې معنا چې تاسو پر خپل ورتیاو، پر خپل ځانګړتیاو، پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور لري. یعنی تاسو ته دا ورتیا درکوي تر څو تاسو خپل اهداف ته د رسیدو، د ننګونو یا هم د ستونزو سره د مقابلې او د خطرونو د منلو ورتیا او توان تاسو درکوي. تاسو کولای شئ چې خطرونه ومني، تاسو کولای شئ چې د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ننګونو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدف ته په پوره هوډ سره تاسو ورسیږئ. همدغه د باور جوړول بیا ولی مهم دي، یعنی موږ ولی باید دغه باور په خپل ځان باندې ولرو، یا د باور جوړول ولی اړین دي چې باید په خپل ځان باندې باور ولرو. اول دا چې د باور جوړول تاسو ته د ځان باور درکوي، هغه ورتیاوي چې ستاسو په وجود کې دي، هغه ځانګړتیاوي چې ستاسو په وجود کې دي، او هغه قضاوات یا هغه تصمیم چې تاسو نیسئ هغه سم دي. یعنی تاسو خپلې ورتیاوي، تاسو خپلې ځانګړتیاوي منئ، هغه قضاوتونه چې تاسو کوئ، هغه تصمیم چې تاسو نیسئ، تاسو په دې باندې باور لرئ چې دا صحیح دي، سم دي. دا بیا تاسو ته دا فرصت درکوي چې تاسو چالشونه یا ننګونې ومنئ، چلنجونه ومنئ، خطرونه ومنئ، د هغه سره شبخت ولاړ سئ، د هغه سره مقابله وکئ، فرصتونه ترلاسه کئ. په دغه برخه کې بیا ستاسو سره مرسته کوي، تر څنګ یې شکونه کموي. کله چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ، کله چې تاسو اعتماد ولرئ، نو دا ډېر کم امکان لري چې تاسو خپل تصمیم دویم ځل پر هغه خپل تصمیم باندې فکر وکئ، یا دویم ځل دپاره تاسو خپل پرېکړه یا تصمیم وڅېړي، یا هم تاسو ته یعنی ډېر کم احتمال استا، ډېر کم امکان استا چې تاسو د ناکامۍ په هکله اندېښنه ولري. ځینې وختونه که چیرې موږ پر خپل ځان باندې باور ونه لرو او یو تصمیم ونیسو، موږ بیره لرو که چیرې ناکام سو، یا که چیرې د دغه کار یا د تصمیم پایله منفي اوسي، د دغه څه څخه موږ او تاسو بیره لرو که چیرې باور ونه لرو. مګر که چیرې موږ باور ولرو پر خپل ځان باندې، نو پر دې باندې موږ اطمینان لرو چې زموږ تصمیم سم دی، او د ناکامۍ څخه به هم بیره نه لرو، یا د دې بیره به زموږ سره نه وي چې پایله به یې څه ډول وي. نو شکونه مو راکمیږي، او د دې کم احتمال پیدا کېږي چې موږ د خپل تصمیم په هکله ډېر فکر وکړو یا د اندېښنه ولرو. تر څنګ یې ذهني صحت ته وده ورکوي. اعتماد مثبت ځان عزت سره تړاو لري، یعنی تاسو چې کله اعتماد په خپل ځان باندې ولرئ، مثبت ځان یا مثبت عزت هم رامنځته کېږي، او دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ستونزو او د ناکامیو سره مقابله وکئ، او په د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ناکامیو سره چې تاسو مخ کېږئ، په اسانۍ سره کولی شئ هغه ستونزې حل کړئ، او یا هم د هغه ناکامیو څخه تاسو زده کړه وکئ. نو ذهني صحت ته ډېره وده ورکوي، ستاسو فشار او ذهني نرمتیا او اندېښنه هم راکموي. سره له دې د پرمختګ لپاره یو پیاوړی اساس جوړوي. د اعتماد په درلودلو سره تاسو کولای شئ چې خپل هدفونه شو تعقیب کړئ، او ښه هڅې وکړئ، په پر اطمینان سره هڅه وکړئ، کوشش وکړئ، او د خپلو هغه هڅو، هغه کوششونو نتیجه هم تاسو وګورئ. ځکه کله چې یو کس پر خپل ځان باندې اعتماد ولري، هغه کېدای سي یعنی ډېر کم امکان شته چې هغه دې غلط تصمیم ونیسي، ځکه هغه په خپل وړتیاو قضاوتونو باندې، په خپل وړتیاو ځانګړتیاو باندې یا مهارتونو باندې هغه باور لري. نو کله چې تاسو پر خپل ځان باندې اعتماد لري، تاسو په پوره هوډ سره، په ټول کوشش او هڅې سره کولای شئ چې خپل هدف شته تعقیب کړئ، او خپل اهداف ته ورسیږئ. نو دا د باور د لودلو لپاره، باور د لودل یا باور جوړول د همدغه کارونو لپاره ډیر اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ. راځو دې ته چې څنګه کولای شو دا باور رامنځته کړو، یا څنګه کولای شو خپل پر ځان باندې باور ولرو او دا باور جوړ کړو. تر هر څه مخکې تاسو خپلې وړتیاوې وپیژنئ. مهمه همدا ده چې تاسو خپل هغه ځانګړتیاوې، خپل هغه وړتیاوې، خپل هغه مهارتونه چې هغه ستاسو په وجود کې سته، تاسو هغه وپیژنئ. هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې یو کار ترسره کړئ، هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لرئ، یا هغه کار چې تاسو په هغه کې ډیر ښه یاست. هر ورځ چې تاسو هغه کړنه سرته ورسوئ، هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لرئ، تاسو هغه کار سرته ورسوئ، دا نور هم په تاسو کې یو ډول باور زیاتوي، تاسو پر خپل ځان باندې نور هم باور پیدا کوي. دا طبیعي خبره ده. کله چې یو کس هغه کارونه سرته رسوي چې دی په هغه کې مهارت لري، په طبیعي ډول سره یو ډول باور پر ده باندې دی خپل په ځان کې پیدا کوي، چې خپل پر ځان باندې دلته باور جوړیږي او باور رامنځته کیږي. ورسره تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ. په منفي فکرونو او شکونو کې تاسو مه پاتې کیږئ. منفي فکر شک د ځان لري کې، د خپل ذهن لري کې، د هغه پر ځای تاسو د خپلو بریاو په هکله، د خپلو ځانګړتیاو په هکله، د خپلو لاسراوړنو په هکله تاسو مثبت فکرونه وکړئ، چې همدغه مثبت فکر کول په تاسو کې باور را پیدا کوي، او تاسو په خپل ځان باندې ډیر باور لاسراوړئ. خپل اهداف وټاکئ او کوشش وکړئ چې هغه ترلاسه کړئ. د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو په لومړي سر کې کوچني اهداف وټاکئ، کوچني هدفونه وټاکئ، ځکه تاسو هغه هدفونه ته رسیدلی سئ. نو تاسو کله چې کوچني هدفونه وټاکل او هغه ته بیا تاسو کولی سئ ورسیږئ، دا نور هم ستاسو باور زیاتوي. کله چې یو انسان کوچني اهداف وټاکي، او همدغه کوچنی اهداف ته در رسیدو لپاره کوشش وکي. کله چې تاسو دغه کوچنی اهداف ته ورسیږئ، دا ستاسو اعتماد در زیاتوي، ستاسو باور در زیاتوي چې تاسو کولای شئ، تاسو خپل ځان هدف ته رسولای شئ. دا هغه څه ورسته به تاسو خپل هغه د ژوند لوی او لوی اهداف او مخته ځان رسولای شئ، ځکه اعتماد زیاتیږي. کله چې اعتماد زیات شو، انسان کولای شي چې هر ډول هدف چې هغه لري، هر څومره لوی هغه هدف که اوسې، بیا هم کولای شي هغه هدف ته ورسیږي. هدفونه درلودل او د هغه اهدافو ترلاسه کول دا نور هم د باور د پراختیا لپاره اړین دي، او په تاسو کې باور او ځان باوري نور هم زیاتوي. د خپل ځان سره مهربانه اوسئ، هڅه وکړئ چې خپل تیروتنې ومنئ، د خپلو نیمګړتیاو سره، د خپلو تیروتنو سره تاسو مخامخ شئ او هغه ومنئ. دا ومنئ چې اوس تاسو په وجود کې نیمګړتیا سته. دا ومنئ چې تاسو تیروتنه وکړه، تاسو غلطي وکړه. برعکس، کله چې تاسو دغه ومنئ، برعکس چې تاسو دغه تیروتنو څخه، دغه نیمګړتیاو څخه وتښتئ، د هغه برعکس تاسو کوشش وکړئ چې د خپلو غلطیو څخه، د خپلو تیروتنو څخه یو څه زده کړئ. د ځان لپاره یو ښه محیط جوړ کړئ. تاسو د داسې کسانو سره ناسته ولاړ وکړئ، یا د داسې کسانو سره ملګرتیا خپله کړئ، یا هم د داسې کسانو سره تاسو ځان نږدې کړئ چې هغوی تاسو ته مثبت انرژي درکوي، هغوی تاسو ته انګیزه او الهام درکوي، هغه ستاسو ملاتړ دي، یا په هر حالت کې ستاسو تر څنګ دي. دغه ډول محیط د ځان لپاره جوړ کړئ، او دا ډول کسانو ته ځان ډېر نږدې کړئ. جسمی روغتیا ته مو پاملرنه وکړئ. کله چې تاسو شخواره او خوري ورزش وکړئ، خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، دا ستاسو فزیکی صحت یا فزیکی روغتیا درسموي. تاسو ته فزیکی روغتیا درکړي. خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، هر ورځ ورزش وکړئ، سم خواړه وخورئ، ښه تغذیه وکړئ، چې کله ستاسو فزیکی روغتیا ښه شي، نور هم ستاسو اعتماد زیاتیږي، تاسو پر خپل ځان باندې باور زیاتوي. دغه جسمي روغتیا ته پاملرنه هم کولای شي چې ستاسو اعتماد او ځان باور در زیات کړي. خپل پر ځان باندې همیشه باور ولري، خپل ځانګړتیاوي، خپل وړتیاوي تاسو هغه ته ارزښت ورکړي. هر څومره کوچنی وړتیا او مهارت که هغه اوسې، تاسو بیا هم هغه ته ارزښت ورکړي. ځان ته باور درلودل، د نورو خلکو سره مستقیمه اړیکه جوړول، دا هم ستاسو سره د اعتماد په جوړولو کې، د باور په جوړولو کې مرسته کوي. راځو د اعتماد جوړولو ګټې. اول دا چې کله چې یو کس پر خپل ځان باندې باور ولري، اعتماد ولري، هغه کولی شي هر ډول ریسک ومني، هر ډول خطر ومني، د هر ډول چیلنج سره مخامخ شي، او دغه اعتماد یا باور تاسو ته دغه جرأت درکوي. هر ډول ستونزې تاسو منئ، د هغه سره تاسو مخ کیږئ، او د هغه د حل لپاره تاسو کوشش کوئ. تر څنګ تاسو خپل استاسي ځان درناوي او استاسي عزت در لوړوي. په مسلکي او ټولنیزو اړیکو کې هم تاسو سره مرسته کوي چې تاسو په خپل مسلک کې ښه پرمختګ وکړي، او ښه اړیکې رامنځته کړي، او همدارنګه د ستونزو د ناکامۍ سره د مقابلې کولو توان تاسو ته درکوي، او تاسو سره د مرسته کوي تر څو تاسو د خپلو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړئ، کوشش وکړئ، او په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړئ. نو دا د اعتماد د جوړولو ګټې دي. نو ځکه اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولري، او پر خپل ځان باندې دغه باور رامنځته کړئ. په پایله کې تاسو د پیاد ولري چې اعتماد نه یوازې دا چې هغه یو احساس دی، یعنی دا یوازې یو احساس نه دی چې تاسو لري په خپل وجود کې، بلکې دا یو مهارت دی چې تاسو باید د وخت په تیریدو سره دغه مهارت نور هم شکی، نور هم پر خپل ځان باندې باور رامنځته کړئ، او نور هم په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړئ. دغه باور جوړول یا هم دغه اعتماد جوړول، د دغه کار لپاره تاسو باید لومړی خپل وړتیاوي ومني، خپل ځانګړتیاوي ومني، هغه وپیژني، او هغه تیروتنې یا هغه غلطۍ چې تاسو اجرا کړې دي، د هغه څخه زده کړه وکړئ. په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل ځان باندې اعتماد او باور زیات کړئ، خپل په ژوند کې پرمختګ وکړئ، او ذهني روغتیا او ارامتیا به مو هم شي. نو درنو زده کوونکو، د اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس مو د باور د جوړولو په هکله و، په دې هیله چې تاسو ټول هغه لښونې چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه، هغه په خپل ژوند کې عملي کړئ، تر څو وکولای شئ پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ. موږ تاسو نن وویل چې د باور جوړول څه معنی لري، د باور جوړول یعنې څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې اعتماد یا باور رامنځته کړو. د باور جوړولو ګټې څه دي او زموږ پر ژوند باندې زموږ پر ذهني روغتیا باندې کومې اغیزې لري؟ د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل. وویل چې د باور جوړول ستاسو سره ستاسو د ژوند یا په پرمختګ کې ستاسو سره مرسته کوي. د اعتماد د جوړولو لپاره تاسو په خپل ځان باندې باید باور ولري، خپلې هغه ځانګړتیاوې، هغه مهارتونه یا هغه وړتیاوې چې تاسو لري هغه ومنئ، او همیشه کوشش وکړئ چې د خپلو تېروتنو یا د خپلو غلطیو څخه تاسو زده کړه وکړئ. په دې سره به تاسو وکولای شئ چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ، ستاسو ذهني روغتیا، ستاسو ژوند به هم ښه وسی. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس چې بیا هم د یوې نوې او بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو منسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
د نړۍ مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه او نیکی هیلې میمونې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست. وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته شرغ لاست وایم د نن ورځې لوسته. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستلو اخرنی شي بور سره ملتیا وکړي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د خپل ځواک لمانځنه ده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې ځواک یعنی څه، او تر څنګ د ځواک لمانځنه څه معنا لري، او څه ډول دغه ځواک لمانځلی سو. د دې موضوعاتو اړوند به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. نو تاسو هم د لوست اخرنی شبور سره ملتیا وکړئ، او هڅه وکړئ چې ټول هغه لارښوونې، ټول هغه لارې چارې چې موږ دلته ورڅخه یادونه کوو، تاسو هغه عملي کړئ. ځواک هغه ځانګړتیاوې، هغه مهارتونه او هغه وړتیاوې دي چې یو شخص په هغه کې شوي، په هغه کې پیاوړی وي. یا د یو شخص هغه خاص ځانګړتیاوې، خاص مهارتونه او خاص وړتیاوې ته ځواک ویل کېږي. مثلا ته کوم خاص ځانګړتیا لرې، کم مهارت لرې، کمې وړتیاوې لرې، دغه ټول ستاسو ځواکونه دي. هر هغه مهارت، هر هغه وړتیا یا هر هغه ځانګړتیا چې تاسو لرې، هغه ستاسو ځواک دی. دغه ځواک کېدای شي چې فزیکی وي، کېدای شي چې ذهني، یا هم کېدای شي عاطفي ځانګړتیا وي. یعنی حتمي دا نه ده چې دا د یو فزیکي ځانګړتیا یا مهارت اوسي، یا حتمي دا نه ده چې هغه د یو ذهني یا ذهني ځانګړتیا یا مهارت اوسي. یعنی دغه مهارتونه، دغه ځانګړتیاوې یا دغه وړتیاوې کېدای شي په هر برخه کې اوسي، کېدای شي یو فزیکی مهارت اوسي، کېدای شي یو ذهني هم عاطفي ځانګړتیا اوسي. چې دا هم تاسو ته د ژوند په مختلفو برخو کې، د ژوند په هر اړخ کې ستاسو د بریالیتوب او د پرمختګ لار تاسو ته برابروي، او تاسو د پرمختګ توان درکوي. همدغه ځواک کېدای شي چې د ذهن ځواک وي، کېدای شي مهارتونه وي، کېدای شي د ستونزو د حل کولو وړتیا وي. یعنی هر ډول مهارت، هر ډول ځانګړتیا یا هر ډول وړتیا کېدای شي چې په دغه ځواک کې شامل اوسي. یعنی هر هغه ځانګړتیا، هر هغه مهارت او هر هغه وړتیا چې تاسو لري، هغه ستاسو ځواک دی. راځو د ځواک لمانځنې ته. ځواک مو پیژندې چې ځواک د یو انسان خاصې ځانګړتیاوې، مهارتونه او وړتیاوې دي. چې یو انسان ځینې ځانګړتیاوې، ځینې مهارتونه او ځینې وړتیاوې ولري، او په هغه کې ښه یا پیاوړی وي. راځو د ځواک لمانځنې ته. چې د ځواک لمانځنه یعنی څه؟ د ځواک منځل یو داسې پروسه ده چې په هغه کې موږ او تاسو خپل د مثبتو ځانګړتیاوو، د خپلو مهارتونو، د خپلو وړتیاوو، او یا هم د نورو انسانانو، د نورو کسانو، د خپلو ملګرو، د خپلو دوستانو یا د نورو کسانو، د هغو د مثبتو ځانګړتیاوو، د هغو د مهارتونو، او یا هم د هغو د وړتیاوو ستاینه کوو. یعنی کله چې تاسو خپلې ځانګړتیاوې ستایي، مثلا د هغه ستاینه کوي، د خپل مهارتونو ستاینه کوي، یا هم د خپل وړتیاوو ستاینه کوي، دې ته د ځواک لمانځل ویل کیږي. یا هم کله چې تاسو د نورو کسانو د مثبتو ځانګړتیاوو ستاینه کوي، د هغو د مهارتونو ستاینه کوي، د هغو د وړتیاوو ستاینه کوي، دې ته د ځواک لمانځنه ویل کیږي. چې دغه د ځواک لمانځل نه یوازې دا چې بیا تاسو ته باور درکوي، تاسو ته درناوی درکوي، د دې ترڅنګ کله چې تاسو خپل ځانګړتیاوې، خپل مهارتونه یا هم خپلې وړتیاوې لمانځي، ستاینه کوي، یعنی همدغه د ځواک لمانځنه کوي، د دې ترڅنګ تاسو ته د پرمختګ، د نوښت او د ځان غوره کولو هڅونه هم درکوي. کله چې تاسو خپل ځان خپل ځانګړتیا او د خپل مهارتونو یا هم د خپل ورتیا واستاینه کوي دا تاسو ته یو ډول باور درکوي تاسو نور هم پر خپل ځان باندې باور زیاتوي چې وو تاسو دا ورتیا لري تاسو دا مهارت لري یا تاسو دا ځانګړتیا لري د دې ترڅنګ دا چې تاسو ته د ځان باور درکوي تاسو ته درناوی هم درکوي تاسو ته د پرمختګ لار نور هم هواري په تاسو کې نوښت رامنځته کوي نور هم نوښتونه پیاوړي کیږي چې تاسو د همدغه مهارتونو په کارولو سره تاسو کولی شئ چې نور هم ځان غوره کوي نور هم نوي نوښتونه وکړي او نور هم پرمختګ وکړي نو دا د ځواک لمانځنه ده ولې د ځواک لمانځنه مهمه ده یعنی ولې باید خپل ځواک یا خپلې ځانګړتیاوې یا خپلې وړتیاوې یا هم خپل مهارتونه ولمانځو یا ولې د هغو ستاینه وکړو مهمه په دې خاطر ده چې تاسې کله چې د ځان یا د خپل ځواک لمانځنه کوي یعنی مثلا خپل ورتیاوې خپل ځانګړتیاوې خپل مهارتونه کله چې دا تاسو لمانځئ دا په تاسو کې ځان باور زیاتوي یعنی ستاسو پر خپل ځان باندې باور نور هم زیاتیږي او کله چې د انسان په وجود کې پر هغه باندې باور رامنځته شو یعنی کله چې تاسو دا احساس پیدا کړئ په تاسو کې د ځان باور زیات شو دلته به تاسو کولی شئ چې د ژوند په هر برخه کې د ژوند په هر اړخ کې تاسو پرمختګ وکړئ او بریا ته ورسیږئ نو مهمه هم دا ده چې کله تاسو د ځواک منزل کوئ یا کله چې تاسو ځواک لمانځئ یا ستاینه کوئ د خپلو وړتیاوو دلته د ځان باور زیاتیږي نو د دې لپاره اړینه ده چې تاسو باید د ځواک لمانځنه وکړئ او یا هم دغه ځانګړتیاوې یا مهارتونه وستایئ د دې ترڅنګ مثبت فکر هڅونه ده د دې لپاره د ځواک منزل مهم دی ځکه په تاسو کې مثبت فکر رامنځته کوي کله چې تاسو خپل ځواک منځي کله چې تاسو د خپل ورتیاوو د خپل مهارتونو ستاینه کوي په دې وخت کې د مثبت فکر کولو فرصت تاسو خپل ځان تور کوي په دې وخت کې یوازې او یوازې مثبت افکار ستاسو ذهن ته راځي او منفي افکار راکمیږي ځکه کله چې یو کس یو څه ستایي یو څه تشویقي یا خپل یو مهارت مثلا شو مهارت لري د همغه مهارت ستاینه کوي یعنی د ځواک لمنځنه کوي دلته مثبت فکر رامنځته کیږي په هیڅ ډول تاسو ذهن ته منفي افکار نه راځي دا یو طبیعي خبره ده د هر څه ستاینه چې تاسو کوي د همغه شاله په حق له یوازې مثبت افکار تاسو ذهن ته راځي نو ځکه د ځواک لمنځل په دې خاطر اړین دي چې د ځان د باور د رامنځته کولو ترڅنګ مثبت فکر هم رامنځته کوي او کله چې یو انسان په ذهن کې مثبت افکار موجود وي بلا شک چې هغه پرمختګ کولی شي هغه بریا ته رسیدلی شي او هغه خپل اهداف ته رسیدلی شي د ځواک منځل بیا د انګیزې سطح هم لوړی تاسو ته د خپل اهداف په لور باندې د خپل موخو په لور باندې د حرکت کولو توان درکوي کله چې تاسو خپل د ځانګړتیاوي خپل د مهارتونو یا د خپل ورتیاوي تحصیل منځي یا د هغو ستاینه کوي کله چې دا ستایي دا نور هم تاسو ته د انګیزه درکوي چې تاسو نور هم کار وکړي دغه ځانګړتیاوي دغه مهارتونه دغه ورتیاوي تاسو وکاروي تر څو تاسو خپل هغه موخو یا اهداف ته ورسیږي نو دلته انګیزه مو هم نور زیاتیږي چې تاسو د خپل اهداف په لور حرکت وکړي او د ځواک لمنځنه بیا ستاسو د شخصي ودې لپاره ستاسو د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی چې تاسو پورته کوي ځکه دا چې کله تاسو د خپل ځواکونو لمنځنه کوي یا مثلا تاسو خپل ځانګړتیاوي خپل مهارتونه یا خپل ورتیاوي لمنځي دا تاسو نور هم د ځواک درکوي چې تاسو د خپل محدودیتونو څخه نور هم پورته ولاړ شئ او نور هم پرمختګ وکړي نو ځکه اړین دي چې تاسو خپل ځانګړتیاوي ولمنځي خپل ځانګړتیاوي وستای خپل مهارتونه وستای او هغه مهارتونه هغه ورتیاوي که څه هم ډیر کوچني مهارتونه وسی خو تاسو باید د هغه ستاینه وکړي او خپل قوت خپل ځواک ولمنځي رازو دې ته چې د موبایل چې ولې د ځواک لمنځنه اړینه ده یا مهم دي رازو دې موضوع ته چې څنګه کولای سو خپل ځواک ولمنځو یا څنګه کولای سو خپل قوت ولمنځو تاسو په لومړی قدم کې خپل د بریاو یادونه وکړئ هغه بریاوي کچېره هغه کوچنی بریاوي اوسي کچېره هغه لوی بریاوي اوسي خو تاسو د خپل دغه بریاو یادونه وکړئ خپل ټول کوچنی خپل ټول لوی بریاوي او هغه پرمختګونه چې تاسو تر ننه پورې درلوده هغه ټول وپیژنی هغه وپیژنی او پر هغه باندې افتخار وکړئ چې تاسو دغه د بریاو یادونه کول تاسو ته مرسته کوي تر څو د هغه ستاینه وکړئ د دې ترڅنګ تاسو بیا د ځان ورتیاو ته درناوی وکړئ هر هغه ورتیا هر هغه مهارت چې تاسو لرئ هغه وپیژنئ هغه ټول خپل ځواک وپیژنئ او پر هغه باندې تاسو فخر وکړئ پر هغه باندې تاسو
افتخار وکړي چې دا هم بیا تاسو ته د رهبری د کیدای شي چې هغه د رهبری څنګهړتیا وسی یا قوت وسی یا ځواک وسی کیدای شي ځینې نور مهارتونه وسی مګر هر هغه مهارت کې چې تاسو بهتره یاست تاسو غوره یاست تاسو هغه ته درناوی وکړي او پر هغه باندې افتخار وکړي د دې تر څنګ تاسو کولای شئ چې د مثبت خلکو سره وخت تیر کړئ مثلا هغه کسان چې هغوی تاسو ته انګیزه درکوي یا هغوی همیشه تاسو ستاینه کوي یا تاسو ته مثبت خبرې کوي تاسو د دغه رقم کسانو سره خپل وخت تیر کړئ د هغو سره اړیکه ټینګه کړئ چې دا هم نور هم تاسو ته یا ستاسو ځواکونه یا قوتونه ته وده ورکوي او تر څنګ یې خپل ځان ته انعام ورکړي کله چې تاسو خپل یو هدف ته رسیږئ په هغه وخت کې کله چې تاسو د خپل مهارتونه یا خپل وړتیاوي یا خپل ځینې ځانګړتیاوي چې کله تاسو د هغو څخه ګټه اخیستې وي یا مو هغه کار کړي تاسو مثلا تاسو خپل یو مهارت وکاروئ د هغه مهارت په کارولو سره تاسو خپل ځان ته یو کوچنی انعام ورکوي یو د ځان په دغه ډول سره د ځان ستاینه رامنځته کیږي کله چې تاسو خپل ځان ته انعام ورکوئ په دې باندې چې تاسو خپل د مهارت ستاینه وکړه او همیشه کوشش وکړئ چې خپل پرمختګونه خپل ځواکونه یا خپل هغه د قوت یا هغه ځانګړتیاوې چې تاسو لرئ د هغو په هکله د نورو کسانو سره خبرې وکړئ دا دغه کار بیا نه وستا چې تاسو ته ملاتړ او ستاینه درکوي تاسو ته نور هم انګیزه درکوي چې تاسو هغه مهارتونه یا هغه ځانګړتیاوې چې تاسو لرئ په هغه کې نور هم وده وکړئ نو ځکه په دغه څو لښونه سره په عملي کولو سره تاسو کولای شئ چې خپل د قوت ټکی ولمنځي او کله چې تاسو د ځواک منځنه وکړئ یا خپل مهارتونه وستای په دې وخت کې تاسو ته د ځان باور زیاتیږي ځان درناوی زیاتیږي تاسو ته انګیزه او د کوشش کولو نور هم ورته درکوي چې تاسو نور هم کوشش وکړئ په شخصي ډول سره تاسو کولای شئ چې وده او پرمختګ وکړئ او د ژوند په هر برخه کې تاسو لپاره د بریا اساس د بریا لپاره د ارتیا ور ځواک او توان نور هم درکوي دا د ځواک کولو د ځواک د منځونو ګټې دي یعنی کله چې تاسو خپل د ځواک لمنځنه کوئ دغه پایلې به ولري نو هڅه وکړئ چې په شډول سره د خپل ځواک منځنه وکړئ د خپل ځانګړتیاو د خپل مهارتونو ستاینه وکړئ او دا په یاد ولري چې د ځواکونو لمنځل د ژوند په ټولو برخو کې ستاسو سره مرسته کوي تر څو پرمختګ او وده وکړئ او د هر ډول ستونزو سره مقابله وکړئ د هر ډول ننګولو سره مقابله وکړئ ورپسې هم تاسو لپاره یو فعالیت لرو په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلئ یو کاغذ او قلم راواخلئ پر دغه کاغذ باندې تاسو خپل د قوت څو ټکي ولیکئ درې یا څلور ټکي ولیکئ یا مثلا هغه مهارتونه هغه ځانګړتیاوي یا هغه وړتیاوي چې تاسو لري تاسو هغه په دغه کاغذ باندې ولیکئ یعنی مثلا هغه مثبت ځانګړتیاوي چې تاسو لري هغه مثبت وړتیاوي چې تاسو لري هغه تاسو په دغه ورقه باندې ولیکئ به هغه دغه وړتیاوي یا دغه ځانګړتیاوي تاسو د خپل ملګري سره شریک کړئ د خپل همکارانو سره یا دوستانو سره یا هغه کچ تاسو ته ډیر نشدې دي تاسو ته هغه سره دغه ورتیاوی شریک کی په پای کې بیا تاسو دغه هر یو له تاسو څخه د تاسو ملګری چې د دوست سره د کوم سره چې تاسو شریک کړی دي د دوست دغه سره یا دغه کسانو څخه یو ټول باید یو هڅونکې جمله یا داسې جمله چې هغه ستاسو ورتیاو ته ارزښت ښکاره کوي دغه رقم یو جمله دی ولیکي یو مثبته جمله ستاسو د ورتیا په مقابل کې ستاسو د ورتیاو په حق له چې دا فعالیت ستاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل ځان په شډول سره وپیژنئ او خپل ځان باور نور هم زیات کړئ یعنی کله چې تاسو خپل د قوت ټکی ولیکل دغه څخه ورسته تاسو هغه د خپل ملګرو د خپل دوستانو سره شریکئ او د هغو دوستانو څخه وغوړئ چې یو هڅونکې جمله یو ښه جمله ستاسو د دغه ورتیاو یا ستاسو د دې ځانګړتیاو اړوند ولیکي په دې ډول سره به په دغه فعالیت کې به تاسو په دې باندې وپوهیږئ چې تاسو کوم ځانګړتیاوي لرئ کوم مهارتونه لرئ او نور به هم پر ځان باندې باور ستاسو زیات شي نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي نن درس پر همدې ځای پای ته رسو تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولرئ شي چری
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل آزادی رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروي.
افغان د باخ منای د خوخ یوان نغمه ته د مینې ترانه د تیارو څخه خفه ای زما مشو ملوري ای زما مشو ملوري ای زما مشو ملوري د افغان د باخ منای د خوخ یوان نغمه زمین ترانه دو تیارو څخه خفه ای زما مشو ملوري ای زما مشو ملوري ای زما مشو ملوري ارسہار مور کے